سلام نه ستړي مشه د شپې نه بجېدي تاسو مخه غلازاده رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هوا پیژندنې ریاست جمعه او شنبه د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په خبرداري کې ویلي چې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 15 کیلومتر پورې وي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو زیانګالو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمال او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي. د طالبان د حکومت مشر په یو فرمان کې حکومتي چارواکي په وخت کې له دوو رسمي دندو منی کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې چې نن پنځشنبه خبر شوی راغلی د حکومت هیڅ یو لوړ پوړی او ټیټ پوړی مسؤل چارواکی نشي کولای په یو وخت کې دوه دندې ترسره کړي. دغه فرمان چې عدلي وزارت خپور کړی په کې لاغو کسانو چې دا مهال د طالبانو په حکومت کې دوه ځای رسمي دندې ترسره کوي غوښتل شوی دی چې یو ځای کې دندې پرېږدي. د بشري حقونو د څار اداره وایي څو چې ښځې د زده کړو په سپورت کې د ګډون حق ونه لري د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیز ولګول شي. د دې ادارې یوې مسؤلې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي طالبانو څو فرمانونه صدر کړي چې له مخې پر ښځو بندیزونه لګول شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي، خو بیا هم افغان نجونې او ښځې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري. د کرکټ نړیوال شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډلو ته به د هغو کړنو سزا ورنکړي چې دوی مسؤل نه دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسیو مسؤلیت نه لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ولستا د خدای پامنې په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تیره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره یې وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګارشي خبرداری ورکړې دی. الګارشي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغې کې واک لیوي ډلې خلکو سره وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته یو لوی ګواښ دی. ټاکل شوی ده بایدن د راتلونکي دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه واک ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر ته پرېږدي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره په خبرونه کې دا مطالبه اوریدل شي. پران دې بر سره واوري چې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه په لندن کې یو غونډه جوړه شوې ده. د دې غونډې لا ګډونوال سره به څو شېبې وروسته خبرې وکړو چې په غونډه کې اجنډا څه وه او د برېټانیې پارلمان ورته څه ځواب ورکړی و کنه. له دې سربېره هغه کسان چې د کرکټ ملاتړ کوي بیا وایي
د انګلیس کرکټ بورډونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي.
نن په لندن کې د غونډې ګډونوالو دغه غوښتنې څومره د هیواد تر پارلمان ورسولې، وروسته به یې له هغه کسانو سره چې په دې غونډه کې په لندن کې ګډون کړی دی واورو. همدارنګه سوداګر وایي چې پاکستاني چارواکي ورسره دوه مخي چلند کوي.
امنیتی ادارے برخورد صحیح نہ کئی نہ کہ تجارا اور دیادی حاصلی پر میں فرق نہ کئی اور جو مجرم پستر گوتا گوش
د افغانستان د مطالبو سربیره نړیوال مسایل د هم تم کی ګوندور مطالب مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه په خبری خبرونه کې موز فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربانه یو. پایل به د افغانستان د کرکټ له ملي لوب ټلی وکړو. استرالیا یو له هغو هیوادونو و چې د نوري ځل لپاره یې د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغان کرکټ بورډ سره خپلې سیالۍ لغوه کړې. له هغې وروسته جنوبي افریقا او بیا برېټانیا پارلمان ورته غوښتنې وکړې چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره دې لوبې لغوه شي. له هغې وروسته په ټویټر په ځانګړې توګه او په نورو سوشل میډیا کې پر افغان ټیم او لوبډلو دا ډول نیوکې پیل شي چې دوی له طالبانو سره راکړه ورکړه کوي او همدارنګه دوی په تېرو دریو کلونو کې لکه څنګه چې نفوذ یې پر طالبانو نړیوالې ټولنې درلوده د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار لپاره غږ نه دی پورته کړی. د دغې لوبډلې د بایکاټ یا پر دغې لوبډلې د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا وشوه، خو په ملاتړ یې هم ځینې کسان راپورته شوي دي. همدا نن یا کوم چې همدا شیبه په لندن کې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه باندې غونډه رابلل شوې ده او دوی غوښتنه کوي چې کرکټ دې له سیاست سره نه ګډېږي. دوی د افغان نجونو لپاره هم تعلیم او هم د نارینه لوبډلې لپاره کرکټ غواړي. د لندن را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه سید سادات دی. سادات صاحب، تاسو ستړي مشې، په خیر راغلی. تاسې د دغې غونډې د ګډونوالو څخه یاستئ او نن راټول شوي یاستئ، غوښتنې مو څه وي؟ څوک او کوم کسان دغې غونډې ته درغلي وو؟ دا غونډه چیرته تاسې ترسره کړې ده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو پروګرام تخنیکی همکارانو او د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دغه غونډه د افغان میشتو برېټانیا میشتو افغانانو د خوانه په لندن کې د پارلمان مخې ته دا غونډه وشوه، چې په دې غونډه کې د افغانانو هیله دا وه چې د افغانانو افتخار او د افغانانو په اصطلاح ویاړنې د مسیاسي کوي، ځکه دا د افغانستان سپورت برخه ده او دا د کوم ډلې د سپورت برخه نه ده او نه ده کوم سیاسي ګوند پورې تړاو لري. دا د ټولو افغانانو د ویاړ ټیم ده چې د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود په ټوله نړۍ کې هر ځل د دوی په ذریعه خپریږي او راپول کیږي. بناً دا خواسته شو چې اول خو دغه سپورت د سیاست سره مګډوي، دویم دا چې خواست دا وشو چې په افغانستان چې کم حالت تپل شوی همدغه سپورت ډلې او همدغه افغانان چې دلته میش دي په ټوله کې هم په افغانستان کې په حاکم نظام باندې غږونه کړي دي، او هم همدغه نن ورځ مظاهره کې دا غږ پورته شو چې موږ نه یوازې چې خپل د ملي کرکټ د لوبډلې حمایت کوو، بلکې د هر یو بل لوبډلې او د هر یو هغه شخص چې افغانستان ته افتخارات راوړي د هغې په حمایت کې یو، او تر څنګ یې خپل د خویندو د تعلیم او کار شرایط هم ضرور غواړو. نړیوال ته وایو چې تاسې منطقي لاره وګورئ، تاسې په هغه چا باندې فشار راوړئ چې دا حالت په افغانستان وتپلو. دا تپلی حالت سادات صاحب نه ده، دا د کرکټ ټیم نه ده.
سادات صاحب، په بخښنې سره، کوم کسانو چې په ځانګړې توګه کومو ښځو چې په دې وروستیو کې په ټویټر باندې په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د افغان کرکټ دا بندیز غوښتنه کړې ده، دوی ځینې ټکي راپورته کړي دي. یو هغه ویډیوګانې او انځورونه په زلونو باندې بیا بیا خپرایي چې پکې ځینې د کرکټ لوبغاړي د طالب چارواکو سره ناست دي یا خبرې اترې ورسره کوي. په ځانګړې توګه باندې په دې وروستیو کې د حشمت الله شهیدي یو ویډیو خپره شوې ده. دوی وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه هڅه کوي طالبانو تلابي وکړي. دغه خبره دغه ادا څومره پر ځای ده؟
زه فکر کوم دا هغه سیاسیون دي چې هلته په تیره کې میدان بایللی او یو ښه بکګراوند خپل تر شا یې نه دی پریښی، شاته د دوی خپل هغه تاریخي بکګراوند ډیر خراب دی، او په دغه شکل د اشکالو باندې د افغانستان هغه ملي افتخاراتو ته هم یو ځل بیا زیانونه رسي. لکه څنګه چې په پخوا کې دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه وو او د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی خپل سیاسي تجارت وکړو، یو ځل بیا اوس غواړي چې دغسې د سپورټ ډګر هم سیاست ته راکش کاندي او په دې لړ کې ځان لپاره یو کاذب شهرت پیدا کی او ګواکې بیا د کوم بل هیواد نه فنډ ترلاسه کی چې د دوی جبونه اکسل کې تشوي دي او دوی خپل قدرت له لاسه ورکړی. او دا ځانګړي څو کسان دي، دا کوم ډیر لوی تشکل هم نه دی، او دوی په خپل تیر وخت کې هم کوم نیک نوم خپل د کړنو نه دی پریښی د افغانستان په تاریخ کې، په دا تیر جمهوریت نظام کې هم بنا ان دوی
افغانستان سره همدغه څو په ګوته په شمار فعالان یا د ښځو د حق
حقونو طرفداران چې د پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي، بالاخره د دوی غوښتنو په ځواب کې د بشري حقونو د څار ادارې تیر ماښام یو بیان خپور کړی او په کې ښکاره غوښتنه شوې وه د استرالیا او د سویلي افریقا له غوښتنو وروسته. دوی ویلې دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې باندې باید بندیز ولګول شي. که چیرې دغسې دا وضعیت روان وي او په مقابل کې کوم کسان چې د ملي لوبډلې ملاتړ کوي قناعت ورکوونکي دلایل ونه لري، آینده د کرکټ څنګه ویني؟
داسې چل دی چې په حقیقت کې دغه بیخي او غیر منطقي تصمیم دی او غیر منطقي او غیر اصولي اقدام دی چې تاسې د یو هیواد ملي اتلان یا د هغې سپورټ ټیمونه تاسې په سیاست کې سره راګډ کړي. سپورټ د سیاست سره څه؟ هغه خو د ټول ولس د 30 میلیونو افغانانو او په ټوله کې درته هم د ټول لر بر افغانانو ویاړنه ده. تاسې دغه ویاړنه ولې په داسې یو پولیټکس په اصطلاح دا ادغام کوي چې هغه پولیټکس په افغانانو تپل شوی چې په خپل افغان ولس ورسره ملتیا نه لري. افغان ولس هم د دغسې حاکم نظام سره چې د دوی د نیمایي قشر تعلیم او کار دروازې په بندې کړي هېڅکله ملتیا نه لري. او موږ هم دا نن هم په دغه نننۍ مظاهره کې هم دا دواړه غوښتنې یو ځای کړي دي چې موږ لومړی خپل د میرمنو او لوڼو لپاره د تعلیم او کار حق غواړو او په څنګ کې خپل د ټولو افتخاراتو د ملي لوبډلو حمایت هم کوو او دغه پارلمان هم غوښتنه وکړو او د سیسی نه هم چې لطفا زموږ دغه هوپ او دغه امیدونه او دغه هیلې مخاورې کوي. دا د افغانستان ملي بیرغ مه راکوزوئ. دا یو شی موږ ته پاتله چې د په وسیله د افغانستان ملي بیرغ پورته کیږي د دنیا په هر ګوټ کې. تاسې دا کار کوئ چې هغه په افغانستان کې خصوص نشي پورته کوئ، په نړۍ کې هم تاسې را باندې دروازې بندوئ. بیا تاسې تصمیم او د افغانستان د حاکمانو تصمیم دا خو یو شی شو د افغان ولس لپاره. دا خو تاسې د افغان ولس باندې دا ظلم روا ګڼئ او دا جفا ده د افغانستان د ملي ګټو سره.
تاسې د برېښنې پارلمان ته دا غوښتنه وړاندې کړې ده چې د طالبانو په تېره دوره کې پر کرکټ باندې بندیز و او په ډیرو برخو کې یوازې کرکټ نه بلکې په ډیرو برخو کې ځوانان نه توانېدل چې لوبي وکړي یا سپورت وکړي. او د په دې وروستیو کې دا ځل چې بیا طالبان واک ته رسېدلي دي، دوی په ټوله کې سپورت ته یو ډول په بل نظر ګوري او فکر کوي چې له لهب دی. دا غوښتنه تاسې شریکه کړې ده که نه مو ده شریکه کړې؟ او کوم کسان چې د پر افغان لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي، تاسې دغه برخه هغوی ته ور یاده کړې؟
مونږ نه یوازې چې دا برخه مو یاده کړې بلکې دا مو هم ورته ویلي چې مونږ دا یوازې شروع کې دا حمایت اوس وکړو. دا زمونږ دا حمایت به بالکل نړیوال حمایت باندې بدل شي او مونږ به روان یو دا مسله، ځکه په عین حالت کې مونږ په یک شنبه په ورځ دا روانه یک شنبه ده بله غونډه مو رابلل ده. د هغې پسې مو بیا بله د مارچ په شکل کې مظاهره راغوښتلې ده تر هغې پورې چې مونږ د افغان ملي ګټې خوندي نه کړای شو. په بهر کې مونږ به غلي کېننو، نه یوازې په برېټانیا کې بلکې په ټوله نړۍ کې په اروپا کې مو په ټولو افغانانو باندې غږ کړی دی چې دا غږ به خامخا د اروپا پارلمان ته رسو او دا به د نړیوال سازمان ته سویس هیواد پورې هم رسو انشاءالله. په تیره کې مونږ د افغانستان د ملي ګټو په سر باندې ولاړ یو او اوس هم ولاړ یو. دا چې دا حاکم نظام یا طالبان دي چې د افغان ملي ګټو سره خلاف کې حرکت وکړي او یا دا چې پرونی د پېسلا د جمهوریت نظام اغړی وو یا د مافیایي کړیو اغړی وو، ته هر چا چې د افغانستان د ملي ګټو سره ټکر کې حرکت کړی موږ په خلاف ودرېدلو، غږ مو پورته کړی صرف د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر. بنا ان موږ به هم آرام نکینو او دا زموږ د لابي به هم د دوام لري او دا به هیله کوو د ټول نړیوال نه چې د افغانستان اتلان هیڅ کلن داسې مه ګواښي او داسې پېسلا د سوال لاندې مه راولي چې هغه د ټول د افغانستان افتخارات دي. بلی خوانه دا وایم چې دغه انزور یوازې د کرکټ ټیم نه ده، د فوټبال ټیم هم د حاکم نظام سره عکسونه اخیستي دي چې هغه فوټبال ټیم کې اکثریت مطلق زمګه یا هزاره ورونه دي یا تاجکان دي. لیکن ولې داسې تبعیضي چلن کیږي چې یوازې بیا کرکټ ته ګوته نیول کیږي فوټبال ته نه؟ هغه دوه اتلان چې د کیک بوکسینګ نه لاړل کابل ته هغوی هم مشرانو سره هلته عکسونه اخیستلي. ګورې دا بیا تبعیزي ده، دا بیا د یو هغه خواته په اصطلاح مخ کول دی، بلته شا کول، دا په خپل ذات کې یو سیاسي
سره دغه ډول چلندونه چې د افغانستان د سپورت سره په ټوله کې کاغه کرکټ دی، کاغه فوټبال دی، د افغانستان بهر د پخوانیو چارواکو ترمنځ یو ډول رقابت پیل شوی دی، د ښځو د حقونو په نوم باندې یا د بشري حقونو د فعالانو په نوم باندې هر څه چې ده، خو د افغانستان سپورت هڅه کېږي چې یو ډول سیاسي شي. که چیرته دغه ډول بندیزونه وضع شي، کرکټ سربیره نورو ټیمونه به هم پکې شاملېږي، او که نه یوازې کرکټ به هدف وي، او که چیرته بندیز ولګول شي طالبانو ته به ګټه وي که تاوان؟
حقیقت دا ده چې دا د افغانستان تاوان دی، ما دپاره او د ټول افغانان دپاره. په حاکم نظام کې افراد او یا حاکم نظام هیڅ وخت نه دی مطرح. دا چې هر څوک د دغه شي سره دښمني کوي او دا دروازې پر بندوي، دا په حقیقت کې د افغانستان د ولس سره دښمني کوي، دا په حقیقت کې د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دا که اوس نړیوال دا کار کوي، که دا آی سی سی کوي، که دا هر څوک په دغې لاره کې کوښښ لري چې ګواکې د افغانستان د خلکو نه دا افتخارات واخلي، په حقیقت کې دا د افغان ولس سره دښمني ده.
ډېره زیاته مننه کورودان په برېټانیا کې میشته او په لندن کې همدا شېبه د افغان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډې ته ورغلی سید سادات و چې د غونډې د جوسیات او همدارنګه د خپل نظر په اړه باندې چولي د افغان کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ کوي، سره خپل تحلیل شریک کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
سپین مڼه د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځاوه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی، په دې اړه اجرایی فرمان چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې صادر کړی و، د افغانستان د پراخ بشري ناورین او اقتصادي وضعیت په کتو بل کال لپاره هم تمدید کړی دی. تفصیل سنا کاکر ناورو.
سپینه مانی وای په افغانستان کې پراخ بشری ناورین او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په پام سره د دغه هیواد په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د ولسمشر لخوا د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځول شو. سپینه مانی په یو اعلامیه کې د جو بایدن په حواله لیکلي، په دې اړه د 2022 کال د فبروري د 11 نیټې 14/30 شمیره اجرایوي فرمان به د 2025 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې به د اجرا وړ وي. د بیړنیو حالتونو د ملي قانون پر بنسټ که چیرې ولسمشر د ملي اضطراري فرمانونو د تطبیق دوام د یو کال تر پوره کېدو 90 ورځې وروسته پورې د فدرال په جریده کې خپور نه کړي، یاد فرمان په خپل سري ډول لغوه کیږي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي د دغه هیواد د اقتصادي سقوط احتمال، سرپناه او د میشتولو ملاتړ، روغتیا او اوبو، افضل صحي معیشتي ملاتړ او د غذایي امنیت لپاره د افغانانو د فوري اړتیا په شمول په افغانستان کې بشري بحران نه هم د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي ته یو غیر عادي او فوق العاده ګواښ بلل شوی دی. اعلامیه کې د افغانستان مرکزي بانک، د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د بایدن په حواله راغلي چې د تروریستي حملو قربانیان پرې حقوقي دعوه لري یا یې هم د دعوه د پرانیستلو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان بانک و میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نیویارک کې د فدرال په بانک کې ساتل کېده، وروسته یې 3.5 میلیارد سویس کې د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. مخکې په امریکا کې یوې محکمې پریکړه کړې وه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان له دې شتمنۍ د برخمن کېدو مستحق نه دي، او د طالبانو حکومت په وار وار دا غوښتنه کړې چې دا شتمنۍ باید بیرته د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون په اړه د فرمان موده داسې مهال نوره هم غځوي چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي چې بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي ګلدستې هوتک چې د خپلې کورنۍ وزینی سرپرست د ازادي راډیو ته وویل،
بل خاص نه ووړه نه په کور کې شمع پلاستیک هم نه دا ټک وهلی، وضعیت هم د کور دومره خراب ده که زه چېرته لاړم کار مار مې وکړو کالي مالی مې ومینځلو د یو مړۍ ډوډۍ هماغه خلک را کوي، که نه د غمسایګان په خدای په خپله په یوه باندې غږ کوم چې ما ته لږ ډوډۍ را کوي چې دا غټم خو به ګزاره وکړي، نو که چای دمه و پوره ورسره نه وي.
د خوست ولایت اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
لاس نه پر فامیلیو گزارانه کیږي ولا یو من وړه په کاردار وخلم هغه خلاص شي به ته نور په کاردار وخلم مشکل سمخه مخه هم کاروبار هم نشته په سال یو نیم سال روپۍ بچي وشي هیڅ هم نه کیږي غواړم چې موږ رملسته وشي
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د اټکل له مخې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 15.3 میلیونه خلک بیړنیو سرپناو او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمی دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
دا افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د نړیوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. په بخښنې سره د افغان کډوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان او ایران د حکومتونو له لوري پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو او له دغو هیوادونو د دوی د ایستلو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په نړیواله کچه د افغان کډوالو د حقونو د پیاوړتیا او ښه کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینر پرون چهارشنبه په یک سپاڼه کې د شاهمامه په نامه د یوه بنسټ له لوري په جوړ شوي بحث کې ویلي چې په نړیوالو خبرو اترو او پریکړو کې باید د افغان کډوالو غږونه واورېدل شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه شان ویلي چې په تیرو 4 لسیزو کې جګړه او تاوتریخوالی د کډوالۍ اصلي لامل و او د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنېدل په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د ډیری افغان کډوالو د تلو لامل سول. دوی د طالبانو د هغو سیاستونو له کبله چې بشري حقونه یې محدود کړي او ژوند یې د یوې ډلې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو او په دغه شان لږکیو لپاره سخت کړی دی تللي دي.
نوموړي له افغان کډوالو سره خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي چې په کوربه هیوادونو کې افغان کډوال له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي او په ورته وخت کې د وګد محل لپاره د کډوالو د ستونزو پر حل هم ټینګار کړی دی. په ایران او پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوال به وایي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ایران کې میشت افغان کډوالې مریم عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میړه می پوزی و او د طالبانو د غواخونو لکبله ار شو چې افغانستان پریږد او ایران ته وتښتو. ډیر په مشکل ایران ته راغلو. اوس دلته هم ټول کډوال لډیرو ننګونو او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شیزر سمیم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ډېری افغانانو د خپل سر د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه راوړې ده چې اوس یې دلته هم وضعیت ډېر خراب دی. بېرته افغانستان ته هم نشي تللی ځکه ژوند ته یې جدي ګواښ موجود دی. ټوله کې حالات ډېر ترنګلی دی.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې د افغان کډوالو بار او مسؤلیت یوازې باید په ګاونډیو هیوادونو نه بلکې تر ډیره باید په هغو هیوادونو وي چې په تیرو 4 لسیزو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو. په خبره لکه د ناټو غړي او متحدانې
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورسکان ولایت فنی او مسلکي کسانو د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو پر اهمیت خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت فنی او مسلکي کسان په دې باور دي چې ځوانان باید د شونځي او پونتون زده کړو سره سره د کسب او کار زده کړې هم وکړي. د دې په وینا داسې مهارتونه د ځوانانو لپاره ډېر ارزښت لري. د فنی او مسلکي کسان په دې باور دي چې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو زیاتوالی کولای سي چې نه یوازې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړي بلکې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره هم ګټې ولري. جاوید چې د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې خیاطي لري د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې اغیزمنې هڅې کوي. هغه باور لري چې ځوانان باید د شونځي او پونتون د زده کړو ترڅنګ د کسب او کار مهارتونه هم زده کړي ترڅو د ژوند د ستونزو سره په بریالیتوب سره مقابله وکړي. جاوید هر میاشت لسګونه ځوانانو ته د کالیو جوړولو مهارتونه ورزده کوي او د دې لارې هڅه کوي چې هغوی ته د کار په لټه کې مهارتونه ورزده کړي او له بیکاري، مهاجرت او نشي توکو څخه لري وساتي.
ما دا فکر وکړی چې زه دلته په روزګان ولایت کې و داسې ځوانانو ته د کار یو زمینه برابره کړم چې دوی په لنډ وخت کې وتوانېږي چې مطلب د یوه کال کار یا د دوو کلونو کار یا د نو میاشتو د لسو میاشتو کار دوی ته زه په دوې میاشتې ور زده کړم. نو اوس هغه ځوانان دي چې اوس مثال دوی غواړي چې کار یې زده کړي، کسب یې زده کړي. پخوا به داسې وختونه ډېر راتلل، موږ ته لیدو والی یو سړی به و تقریبا د یو موټره سره به دی څلور کاله پنځه کاله کلینر و. اوس زمانه پرمختللې ده، اوس ټیکنالوژي مخته ولاړه، خلق مخته ولاړه. یعنې یو سړی اوس تقریبا یوه ورځ د موټروان سره یو ځای ولاړ شي، دا بله ورځ دی د موټر استاد دی بس زده یې. دغه د خیاطۍ کار چې اوس مثال دوه برخې درې برخې ته حساب کا، یوه مدل ته د خط ور زده کولو برخه ده، دوه برخه هم د کالو د ور زده کولو برخه ده، او درې برخه هم د صدرې ور زده کولو برخه ده. د کالو د ور زده کولو برخه داسې برخه ده چې اوس مثال دا کار موږ راخو پر لس برخې ویشو. نه دی اوس د کالو کار چې دی مکمل موږ په طرزالعمل کې دا کار پر لس برخې ویشو. نو دا لس برخې چې بیا موږ راخو، بیا موږ یو شاګرد ته د ورځې یوه برخه اتمی ور زده کوو، یوه که نسې نیمه برخه خو د لسو برخو څخه اتمی ور زده کوو، چې ټوټل تقریبا د ده دا نیمه برخه چې سره جمع کړي دا لس برخې کار په شل ورځې کې ده ته موږ ور زده کوو.
ځینې ځوانان چې د جاوید سره په خیاطۍ کې زده کړې کوي د خپلې روزنې په اړه مثبتې څرګندونې لري. دی وای چې د مهارتونو نه یوازې د هغوی د روزګار لاره پرانیزي، بلکې د هغوی ځان بسیاینه او خپلواکۍ ته وده ورکوي.
مینه جبلا د روزګان ولایت شنرتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته راغلی یو چې موږ د زده کړه وکړو، د کسب زده کړو، د دې لپاره موږ دلته راغلی. مخکې شاګرد وم خو اوس فلحال چې یمه استاد یمه، د دواړو هم د کالو استاد یمه، چې هر ډیزاین کالي وي هغه موږ جوړولی شو، او ورسره د صدروي استاد هم یمه، د دواړو شان استاد یم. کسب خو موږ د دوه میاشتو په بدل کې زده کړې چې اول دواړو د کالو کسب زده کړې، وروسته بیا د صدروي د پسې زده کړې، اوس دواړه کسبونه مخته وړلی. هغه اول دواره چې کوم شاګرد استاد بیا دلیه کولی شي چې دی هم دلیه پوسته ځي باندې کار وکړي، هغه په بدل کې چې د طبیعت د لی پیسې ورکول سي در 15000 وزر افغانۍ پرې دلی دی کولی سي، دلی دار کم ماشت استاد خواته د ته ورکول سي. خدای استاد په حقیقت خو استاد خو دلی وزه شاګرد په ډول به برکار کړي در کم وزه ما چې استاد ما خپلته شاګرد ما خو استاد ما چې ارث میز دجه خپلته استاد د خواته ماته به سره کول کیږي چې پیسې راکول کیږي په باغه خاطر باندې دلی زو اسکار پیټر بده خاطر زمو سره پیدا سو شمول په کلی کې به کښینستلو ارده به کښینستلو بده خاطر نو کسب زده و نو شی زده و بلاد ته استاد کور ودان دلته شاګردان پر کول بیا ورسته مورور تر علی دغه ورسته بیا زب سره علامه هغه زره پیدا کې د لیز وستم په هغه دوه میاش په بدل کې مندای خپل کسب زده کې وستم په حاله د لیکار کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بسم الله جان معصوم دی، کندهار ولایت میانشی ولسوالی وسیدونکه. ما کوم درسونه ویلن او درسو پر شوله بر را خیته سې کسب زده کې برابر څنګه درس عمر سره و برابر خپل کسب وکه. خیاطی خو منو په دوه میاشت کې زده کنه، اوس ماشه کول کیږي، اوس دلی کار سره کول او استاد سره خپل ماشه کوي. په هغه وخت کې په درسونه ویل نو اوس الحمدلله ډیر خوشاله یو، دلته کسب عمر سره کو در څنګه دلته درس عمر سره کولای شو ان شاء الله. مازیګر خو ته بس سنټر سره وایم، دلی اوس خپل په کسب اخته یم، نو ماشه کی ولا ان شاء الله خپل جوب خرڅ پیدا کی. ځوانان سم دا غوښتنه چې باید یو کسب زده کی، خیاطی که مسترخانه که ډاکټری چې یو کسب زده کی، دی باید په راتلونکي خپل د کورنۍ مخ ته ویسي.
رحمان الرحیم. نوم سید نبیدی د چنارتو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، اوس په مرکز کې دلی یم. اوس درغلی یم د دغه استاد سره، بس په دغه شاګرد یم، صدری جوړوم. یو اته شپې کېږي انشاءالله اوس بس صدری جوړولی سم، او زموږ د حکومت څخه دغه خواهش لرو چې استقاق مو کمزوري دي، موږ ته د یو ماشینه زمینه برابره کړي، د یو میز زمینه راته برابره کړي، او د نور ځوانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په بیکاري باندې هېڅ جوړه نه ده. بیکاري موږ بیخي ډېره وکړله، ګټه یې نه وکړله. خپل هم بیخي ډېر وخت تقریبا دا اوویشت اته ویشت کاله به زه یم دغه بیکاره وخت را باندې تېر شو. د دغه استاد سره مخکې یو خندا درلوده چې راغلم ورسره کښېناستم، بلم د استاد سره مشوره وکړله. د استاد راته وویل چې وروره بالکل تراسه زه دي استاد کوم په دغه وخت کې چې استاد کوم، ته مې زده کړې دي صدرۍ و سالانه پلان زه صدرۍ و جوړولی سم، مله چې استاد ته راوم مشوره ورسره وکړم. استاد وایي بالکل به هیڅ خبره مخکې مو ژوند نو مخکې مو روزانه ونه بر پر روزانه باندې کله سبا زه روزانه وکم سبا زما اولاد بم روزانه کین زه ودا کسب زده کم پاینده کی بز ما اولادم زده کسب وروشم دی بم په دا کار باندې زبخ ژوند بم بس بیل کو در سره وسایسن لکه زه چې ستوري و مسبا پاینده کی زما اولادم دغه ستوري کیش بالکل به وسای ورورو د مرسو ولایت په پرمختګ وکي چې ځوانان په کار باندې بوخت سي څنګه به بارخ په کار باندې پیل وکوي مجبور لکه دا استاد چې دا شاګردان نامخده دوغونه شاګردان یې درولې دي سبب موږ هم دغونه ځوانانو ته خدمت وکړو.
د اورزګان د فنی او مسلکي کسانو هڅې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې مهمه هڅه ده. د جاوید په څیر کسان نه یوازې د خپلو زده کوونکو د مهارتونو لپاره زده کړې ورکوي، بلکې د دې لامل کیږي چې ځوانان د خپلو پایلو لپاره یوه غوره لاره پیدا کړي. د دې پروسې پراختیا نه یوازې د فردي پرمختګ لامل کیږي، بلکې د اورزګان او افغانستان ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ته هم وده ورکوي.
دویم نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د هوا پیژندنې ریاست سبا جمعه او شنبه د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ په یو خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به یې له 500 تر 1500 کیلومترو پورې وي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون نه لسو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کې پکې د ورښتونو له کبله لسګونو کسانو ته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. د بشري حقونو څار اداره وایي څو چې ښځې د زده کړو په سپورت کې د ګډون حقونه لري د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیزو لګول شي. د دې ادارې یوې مسؤلې پرون چهارشنبې په یو بیان کې ویلي طالبانو پر ښځو فرمانونه ورکړي دي چې هلکانو زده کړې راګرځولي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د اساسي قانون پر بنسټ جنسیت او نژاد په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډله به لوبډلې ته به تر هغو سزا ورنه کړي چې دوی مسؤول نه وي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسیو مسؤلیت نه لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ولس ته د خدای پامانۍ په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه تېره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګرشي خبرداری ورکړې. الګرشي د حکومت هغه بڼه ده چې پکې واک له یوې وړې ډلې خلکو سره وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو لوی ګواښ دی. تمه ده چې راتلونکي یکشنبې ډونالډ ټرمپ خپل واک په بخنې سره جو بایدن خپل واک د ټرمپ نوې
د آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره. د ازادۍ میلمه د خبرونې تموز احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړې، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته در پیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم، آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو ځم په کابل کې کوم. اما درس خپل په کابل کې ویلې دی، مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب سم ته بمال جمع. هلته څلور کال پرکل پنځم کال کې ومه سم تاسو په حکومت بدل سو او پوهنتونونه بست سو. لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا ای پانتون د انلاین پانتون د الټم خپل زده کړې شروع کړې. الټا ساحت ما وایم او اسمه دویم کال په دې پانتون کې تقریبا نیمه کورسونه مې ختم کړې دي. دلته همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پویګم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخیری آپشن د دې لپاره نو باندې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او دې ته اوس انګلیسي درس کوم دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره وړاندارنګه د علم د ارزښت لپاره شګیدان تم پروګرامونه دي او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی په دې اړه کې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسولیت لرم هغه دا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر ښه، ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوی چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ځوان لپاره دې تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې، نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي، نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه یې خو یک سیما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان باور وکړ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي، نو هغه شپه باور وکړ موږ سهار اخري امتحان وو خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویلي نه، ما نه مسلسیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، موږ لپاره به نور پوهنتون ته ځو او زه هېڅ نه شم ویلی چې څومره سخته وو چې ته ووینې سیزون دی هیلې او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعي ډول مګر ویلي دي چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو ښوونځي نه دي بند کړي، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کېدای شي د پوهنتونونو او د ښوونځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي؟
بالکل، موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي ته باور کې، هر ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک وایي والا سبا پوهنتون شروع کوي سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي سي والا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو، خو کله چې ګورو سي هر ورځ دا قیودات ډېرېږي، هر ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ ورسو بېخي له دې هیلو نه لاس وکړو سینه والا بیا به شروع سي، نو فکر نه کوم چې شروع سي او مګم دا هیله د نور په ځای کې ستا باور وکړی چې اوس مو هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان مو نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیله لرو ټولې تنازونه د ما ټولې سنفانې چې زه په استباز کې دوی خدای مهربانه دی یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټیپ پانځه به شروع سي موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل، زما وړکۍ خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي، لما یوه کشره خور مې وه هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند شي.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنی یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل، لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو. زه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغوی سره آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغوی سره د کورس چاری سیدی مسلی مدیریتی زمستان استادان سول ارزیابی کوم، شاگردان ارزیابی کوم، یو ساعت می آغو تا ورکلی بیا له هغوی رسوم. زه خپله استادان ته ترینینګ ورکوم چې استادان مې دي، چې غواړم د آنلاین درسو باندې پوه شي، د سم ډول شاګردانو ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دوی لپاره جوړ کړی دی، استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان یا نور استادان دي. آزادانه صنف ته د دوی کولی شي کېدي ممکن هغه میتودونه مو او پلیټفارمونه سي موږ باید استفاده کړو. دوی څنګه سلای جوړ کړي، هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم. له هغو وروسته مو بیا هم صنفونه شروع کېږي، نور درو صنفونو ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي، او همدارنګه په کور کې هم وایم خوندو سره مې کوم پوکم. هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم، بس خلاص. او همدارنګه زه چې درس ورکوم، فکر کوم دا د ما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهن زه د شپې د کېږم ډېره ارامه یم. الحمدلله نن شاګردانو دا شی زده کوو، نن دا شی زده کوو. خصوصا که کوم شاګرد فکر خانګي کړی، دا ما ډېر زیات خوشاله کوي. په هر هفته کې له هر میاشت کې زه امتحان هم د دې نتیجه ما خوشاله کوي. نو فکر کوم دا د ما لپاره یو وخت لاس راوړنه ده.
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو، او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول، نو زه مې هم شروع شو مکمل کول. زه مې ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامیده وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل. کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو. له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې، ما ځان سره تصمیم ونیس ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو. هره ورځ وژړل، هره ورځ خفه وم، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې. ته حکومت سره مبارزه نه شي کولای، ته حکومت نه شي بدلولی، ته دوی تصمیم نه شي بدلولی. او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلاتفورم اوسي د افغانو میرمنو لپاره یو خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ماته مفید وو، ډېر جالب وو. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خاصي دلته ده. څومره ښه پوهنتونونه دي، هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل. بېخي کم وخت کې تقریبا درو ما ډېر کورسونه واخیستل، او بېخي بېخي هغه ماته مفید وو. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله، او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فري کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي، خو د افغانانو لپاره یې دا فري کړو. نو ما دلته ګډون وکړو، چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شوم. کله چې کامیابه شوم، نو دوی ماته سکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو، او هغه ډېر زیات مفید وو. بېخي یوه بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی، غواړئ په راتلونکي کې کار وکړي؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته ننوځې، پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده. نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو، انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولای شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو.
په په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتو کې شروع کړی دی. په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. دې کنه د انګلیسي پوسټ مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم زما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه ترسره هم ډېر وو، یعنی ما ډېر زیات سنفونه تدریس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو. داسې موږ پښتو او دري درس ورکوو، ځکه چې موږ خپلې نشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي، موږ سره لایق استادان سم. همدارنګه دیني زده کړو لپاره هم یو بخش لرو. دی کولای سي خصوصا ماشومان او میرمنې سي که د بهر کې اوسېږي او هلته دیني زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره دیني زده کړه هم زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره تنس کولای سي ټول بخشونه کور کې سيد ته تدریس کې تجربه ولري، لا فنور بخشو کې اعلانات او کې خو په ټول شاله کې څو کس کولای هر کار، یعنی وکي نو ضرورت نه لري سيرو هم سره کاريو کې. خوشبخت انا اوس وطن فال افغانان ستاسي د تعالی سوني سي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو ارڅنګ سم تاسو یو موږ سوشل دیا کې نه یو او زموږه موږ نسې کولای چې تخلص د خپل اعلانات او سمو په افغانستان کې او دا غشاله پاریس په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي. دا موږ ته ډېر زیات سخت وو نو موږ سره بعضې خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړه او دا ډېر زیات زموږ د اکاډمي لپاره یو مثبت پوینټ و. اوسې ډېر له موږ سره کار وکړو، تجربې شریک کړې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي نو الحمدلله. داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړو او د سیسونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېر زیاتو استادانو سره مخبرې وکړه. په کابل کې ته موږ ته به اجازه نه راکړل چې داسې مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو، د انګلیسي سنترو ته، خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات مینتو باندې موږ نیمې وته دلته او له استادانو سره مشوره کوله، سیسټمونه مو ارزیابي کول او تر هغو داسې سیسټم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره. هر کوم شاګرد موږ
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول، درېو خلکو نه پېژنم د افغانستان نمبرونه وو، نو مسیجونه اوس په واټساپ کې د اکاډمي په واټساپ کې سي ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو، یعنې دا دي خلک بوس موږ ته داسې وسو ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدلی او نه په یوه سده بدون د کار نه خبر وي دی مشکل ولا یا ونا لري په هیڅ یو هم نه شو به سره ځکه چې په نه دا دریم سده سو هغه څه تر کومه جوړه شو دا ور وو سده هم منفي فکر د انلاین تدریس نه درلودل. خو د مو د شنو ټول د خځینه او سره نه پوره خځینه او ته دی نه فتا اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکار نه کوي، موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو. نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري که نه، تر اوسه خو داسې منفي فیډبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په سنس کې بندښت راځي، یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي، خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډېر زیات سخت ده سي درس کې داسې وقفې راسي، بیا څوک درس ته هم سمه توجه نه سي کولای. نو دا یو پوینټ ده سي بعض استادانو مو ټول نه بعض استادان مو سي مثلا بعض ساحو کې نشته سم کار نه کی حالت په دې مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان دا بس مو انټرنیټ مو ټول استادان له افغانستان ته درس کوي نو دا یو هڅه سونه د لپاره چې موږ کوم څه دی او دا نه دا سي آنلاین پلیټ فارم مو استفاده کول لکه ګوګل میټ په شروع کې مو شاګردان لپاره دا سخت وی سي دي ځان سره بلد کې دوه درې ورځې اکل سي دي مثلا خوان ګورور کومک سره وکي سدا سي کې دي سي کې هغه بیا مفت اسانه کې خو کده سي څوک سي نه بخښنه دي نه کوم دي نه سره کومک کنه کې دې لپاره سخت وی هتا بعضي یو دوه شاګردان دا هم دي مشکل نه خاطر سنسونه یې پری فور د زکسي مثلا نارینه وو دي سره هم فارنه ته مهم او اساسي مشکل چې دموږ په اکاډمي کې د یو دا داسې افغان میرمنې چې په افغانستان کې اوسېږي دوی دموږ پروګرام کې ګډون نشي کولی ځکه دوی آن بیخي کمه اندازه فیس نشي ورکولی د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دی مراجعه وکړي د فری تقاضا کسی موږ ته فری درس راکړي خو متاسفانه موږ دا امکانات نه لرو چې د فری درس ورکړو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د ایس ارګنایزیشن له طرفه نه فاند کیږو یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او د بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمنې چې بهر کې اوسېږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډیر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټریډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته کوسته یو څوک وایي کوم یو خو ټریډیشنل ایجوکیشن خو کا دا آنلاین زه به وایم آنلاین ولې ځکه چې فلیکسیبلټی لري یعنی دا چې هر وخت کولی شي هغه درس ووایي د ټریډیشنل کلاسو غوندې نه داسې یعنی ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلي ته به هغومره ختمل درس وایي دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس وایي څه وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه دي هم مخته وړي تا لپاره دا یو ښه آپشن ده او همدارنګه ته پوری وخت نه ضایع کی مثلا چې که د باندې ځې یو ساعت په تک ځای کې یو ساعت بیرته پر تک ځای کې نو دې په چای ست دوه ساعت په تک ځای کې هغه یو ساعت به کوم داسې خصوصا مثلا دې لپاره داسې ټایمونه مو برابر وو چې د ټولنې لپاره یعنی ښه ټایم وو برابر ټایم او د دې وخت ځای نه سي نو هغه ته موبایل شاګردان یې هغه چاشپزي کې ویل چې داسې وایي داسې مو ساعت دې توجه خرابوي دا څه ته ښه ده د خپل کار ته خصوصا د پښتنو په ټولنه کې داسې هر څوک ګډون کولای شي دلته داسې د کلچر معنی نشته استاد خصوصا ښځینه بچان همداسې راحته په سلفوک ګډون کولای شي تاسو سره کولای شي نو ولا یو عرب سره بنه کېنی سپین لاتو سره بنه کېنی دلته اجازه لري چې ګډون وکړي موږ هم په سلفوک کې هر افغان مېرمن دا اجازه نه لري خو دې لپاره چې دا اجازه نه ورکول کېږي نو دا د دې سیستم د حل چا لپاره د استفادې وړ دا ودی کولای شي هغه درس وایي
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس له لارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکۍ لري او دوی اسلامي شریعت په غو کې پلمه ګرځولې ده هغه ستونزه به محل وي
دا مهم ممکنه ده خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ ستاسو سره مثلا مرکز ته توجه وکړو انټرنیټ په ټولو ولایتو کې کار نه کوي. بل مهمه خبره ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، دوی څنګه استفاده کوي؟ خصوصا مثلا بعضې اسانه ګوګل سینو د زمو سینو د خو مثلا کته ته ګوګل کې څنګه استفاده کوي، ته ګوګل ځان استفاده کوي دا ډېر قوي انټرنیټ هم غواړي او مهارتونه غواړي چې څنګه شاګردان نه دي سره بلد. اکثریت شاګردان موبایل نه لري، څنګه ته اجازه نه ورکوي چې دې نه یو کمپیوټر نه موبایل ولسی دا غلط طریقه ده. دوی مثلا خپل درسونه مستقبل نه سي دا یو فقیر وطن ده. مثلا که په کورنۍ کې و نه اته نفر وي فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي نو هغه د کور وال نه شي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې کړي سهار یې چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي که یې دوه والی بیا هم امتحان یې وخو دا دومره مشکلات اسي څوک ویني دا به ډېر زیات سخته وسي. مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو او هغه کولی څه شي لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې ایمان تدریس کوي آنلاین او ترډیشنل تاسو بیخي متفاوت د سنیا او هر څه په فرق لري. نو کافانګان یا ارزیابي د کافانګان د شادي د ارزیابي او ټول شان فرق لري. نو استاد باید هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثر استادان مثلا دی نسدیسی ډیر عمر لري نو دې ته دا مشکله ده چې هغه څو څومره زتهونه سي د آنلاین درسونو او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه، یعنې صحیح نتیجه یې نه وه ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم. هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ نه ګټه واخلي چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخته لاړ شي. نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جمع کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچی د آزادې میلما په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
عزت کوي زمانا خلګرا شاسنا خلګرا را 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 شاسنا
See you.